السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د ښځو ژوند تریخ کړی.
چې کوم میدان دل رحم الله سویر کړی موږ نه شو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړو. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري نه پلرون لري نه میړونه څوک مړه شوي وي کونډې وي یتیمان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله په الوتکو کې د مرستو د لیږد پروګرامونه دروي. خلک بیا اړ دي له پاکستانه یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوغه نو سي هغه طالبانو کوم کرایه مرای راکړه خو اله دي مون کرایه سولت
په سرلای د چکر وخت دی. ګانز وانان د وطن مې لزایونو تزي خوزین بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر له سیرش نشته دي ځکه د کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یو نوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیاوې محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمېر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ 90% پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودې خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل.
چې کوم میدان دل رحم الله سویر کړی موږ نه شو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړو. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري نه پلرون لري نه میړونه څوک مړه شوي وي کونډې وي یتیمان وي. هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل.
شخص خودم من یتیم د دوشم است
زه خپل څوتنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سړوس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویل دي چې په افغانستان کې پر خزو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند سختیو یادونه کیږي، نو یوازې خزي بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا ملیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیږد خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2015 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری له امله له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخکې د دوی په سیمه کې بې وزلو سره مرستې کولې، اوس هم د دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري.
تخار ولایت اوسیدونکی نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسرا پراته ولا کوي سي نه دی خوراک نه پیسې دوه نو سي هغه طالبانو کوم کرای مرای راکړه خو الا دی مون کرای سوالت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړي یو سرپناه مون تر اخر سي وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځیدل وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 8مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دغه الوتنې د افغانستان لرو پرتو په ځانګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورټ ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم 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 چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه دي موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کړي دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټومي بروس د اپریل په 8مه یوې خبرې غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټه رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالي مرستو کموالی په ځانګړې توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثره سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیان ارمان یم لرو چې هغه ووایو موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
د ارزګان ولایت اوسېدونکی شفیع الله ارزومال دی شي وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوې خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې مخکې امیر شاهد باغ ته د فارم اډي پارکونو ته تلل، همدارنګ دروټې ته وتل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، فقر دی، غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نسي تللی. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د غراز د کندهار ولایت اوسېدونکي پښتني هم زیاته کړه دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو دا ځوانان داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بېکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان پښان بې وزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وای هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند د لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د ثور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. د دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز به روز یک تنش کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار میکند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیداکاتا د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطری که
پاکستان سره اړیکه باید ترنگنه نشی، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دی، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل شو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې بعد پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بې ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خپور کړی ویلي، د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بې ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 283 مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویل چې هغه شری مرض نیولای ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت دی، عمر امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تبه، لړمې، ټوخی او سری سترګې دی، اوښکې بهېدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چېرې د مور و پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، نن د ماښام لوو تر اتو بجو په ازادۍ راډیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هیله ده چې تاسو هم ورته زنګ راووهئ. وروستی راپور اخلو. د پکتیا د یو شمېر غرنیو سیمو اوسیدونکي هڅې پیل کړي چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کینولو سره ډک کړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو 4 لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال راډیو ته وویل
دا ونه زموږ تر کړی شوې دي چې دغه ته موږ لښتین تروي حفاظت هم کوي. کمی سره چې هم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسې دغه نه د وهل شوي بیټې په زمیندې موږ سره د بادومه کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړې بیټي د پوره انجه شو هغه دلال متخمی ته موږ ضرورت لري.
د ګرد سړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونې نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرینه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي کنه، چې هغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګردې سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابری وایي
کې می خپل ونه می لري دغه دم دغه حق وخته دي نه زیته ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه وربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادت ډول ته ضرورت لري، بیاله ته ضرورت لري، بیاله سربندې ته، د بیاله خپل ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می ژوند شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شی والی دي چې دغه پرام می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوځای دی چړی دی دغه میږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې میږ ته داسې شاعر وکړي چې میږ داسې ونه که نه وي چې د کوم غز نه وکړي استفاده نه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. په انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غواست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې موږ د حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدی او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدی. په دغو درو مرحلو کې رازو پاتې 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنی حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم